Pagarde.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته موز اسمت څاروان هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واوري نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان شزی وایي چې لکاره منشي وی دي د بخشن نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندیشنه شي. طالبانو لا هم ډیر انجونی لزده کړو محرومی ساتلی.
بعد مرغه د نوی حکومت له راتلو سره زما د ټولو هیلې داس فکر کوم چې تقسیم کې لا هوښولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار سور شوی دی.
دونه وسنه لرو چې بخاری رانیسو او که بخاری رانیسو لرګو وسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
ماسلین سي دي لا فارغ سوي نه دي د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نور موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزي چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د اشغورنی نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ سره مخ دي. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیو کې کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر لسو افغان میرمنو کې نه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یوناما مشري او د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅر ګاندي و با سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د خزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یو ډله خزو نن په کابل کې د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ سره مخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې پورستیونه یو کې د IRC کلینیکونو ته راغلي خزي دي چې خپل خوارزواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځای شو ډېرېدل دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداري ورکړې چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 30 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ ده. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکې کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل
We're shocked to learn that even out of this miserly promise of 3000
مخسخ تایران شو چې پوشو لدی 3000 ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. خغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوري ټول پتیره افغانان او د استرالیا ځوکونو افغان همکاران او ژباړون کې خوشینه کړي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه خبرګون نه دی خوده خو لدی مخکې ویلیو چې افغانستان د تخلید ماموریت پر مهال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته وړي دي. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د چرسو په بخښنې سره د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی دا سپیناوی نن په خپل ټوټر روسه له هغه وکړ چې سی فارم په نوم یوې استرالیایي کمپنۍ رد کړه چې دوی دې له طالبانو سره د چرسو د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنۍ کمپنۍ په افغانستان کې د چرسو بوټي کاری او چرسو ته تر رسیدو مخکې باسي. مخکې هم طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تمه ده فارم کمپنۍ په شاوخوا شل جریبه په بکنی سره شل زره جریبه ځمکه د بانګو بوټي وکړي او چمتواله خولې چې په دې برخه کې شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. په امریکا کې پولیسو د هغې پېښې ویډیو خپره کړه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه یې په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19 پېښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ډکه شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. هغه د پولیسو لخوا په دې پېښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کامرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 43 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د پیښې پر مهال په کان کې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو 286 تنه کارکوونکي له کان راایستلي. د لومړنیو راپورونو له مخې د چاودنې احتمالي لامل د ډبرو سکرو راخیستلو. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونو مسلمانانو ګیري او خریلي چې د اقدام په دغه یواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګون پارولې. د ازادي راډیو ازبک څنګه دی وزای فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول خار کې د 22 مسلمانانو ګیري په زور خریل شوی. دا خار له پلازمینه تاشکند سره په 40 کیلومتر واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیري خریي چې مسلمانان دي، خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیري پریښي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام لري. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بشنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعال میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند څخه به برخې شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو اجازه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو 12 کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپل اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویری او دراتونکو لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو د ژوند داستانونه به د روخانه کړی چې افغان مرمنې په تیرو 12 کې له څومره سختۍ وروتی او کومي لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت خنه ده او طالبانو دوی لزده کړو او کار منه کړی. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ ده، فعال افغان مرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منه کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې لکار کول او سخه د خزو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او خزي د جنسیت پر بنسټ لمخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي، ان تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرې خدل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعال برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څنګه چې وامه ورېدل، د نومبر 15مه یعنی نن ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محروم شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېرې ښځې له کاره، زده کړې او سپورت ته راګرځول شوې. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشوي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکې ډیره تیاره ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کې مصرف خپل کور کې اوس دې تیارانه یم چې دا خیاله څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې، اوس جمع راغی.
شبانه هغه افغانه انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي. د شبانه پلار د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا هم پلار ته بله دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانه د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزه یوه بل افغانه انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار سوه. حلیمه پوپلزه ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه پوره کړم، خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بیکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نه سو کړی. او دا ما ته تر ټولو لوی اقدار دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوال ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړي، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ یعنی خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې دی اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسنی وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړۍ وال سازمان د خزو د برخې مشر هی دربار ازادي رادیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د نجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدونکي دا او د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ته ډیره اندېښمنه ده. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی له تعلیمه راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. له اغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې اوس زده کړې نشي کولای نو څه احساس لري؟ دا وایي
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې پسین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر اسوي چې افغان حکومت سکوت وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې مو خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور سمو په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زدربه د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوی حکومت بس زموږ د زده کړو په وړاندې کوم خنډ جوړ کړي، خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړي قدم کې د نجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې نجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره متسهیل درلودې او په کومه تمه درس وایو؟
موږ چې کله ښوونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېرې هیلې درلودې او په دې تمه مو درس وایلو چې انشاءالله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسوو، او څرنګه چې ما خپل هم دا هیله درلوده کله چې زه ښوونځی خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او انشاءالله چې ته ښوونځی ته به کامیابه شم او خپلې لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې راسره دي چې خدای ما کړه زموږ هیلې به همداسې هیلې پاتې شي. زموږ خپل هیلم دا ده چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې ان شاء الله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
اوس فکر کوي او تر راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو، موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډیر وخت موږ په کار باندې تیر کوو او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپله هم د ورځې ډیر مصروفیت چلی د کور په کارونو باندې مصروفه یم، او خو تر څنګ خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه له ځان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچني عمر به واده ته اړ کړل سي، ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سواد ټیټه کمه کیږي، او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړ شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټول انجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوي حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یو باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ژمی پر رسیدو سره په کندوز کې د حلبی سازۍ کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلبی سازان وای وروستیو سیاسي بدلونونو د دوی پر کار بده اغیزه کړې ده. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او ډیر خلک نشي کولای چې د دوی له لوري جوړ شوي تولیدات رانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبی سازان وای که څه هم نور کلونه به د ژمی پر رسیدو سره د دوی بازار خطود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبی سازۍ دکان لري وای
زمونه سابق ما بسیار بخاری زیات جوړ میکنیم، ما خپله ماده 100 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ماده ژمی لپاره له 400 دانو زیات بخاری جوړولې، خو سه کال می 100 دانه بخاری جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوې دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو لام دې عمل از مو کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخې چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې عمله د دوی پیرودونکو هم کم شوی دی. سلوه کلن خیر الله چې خپل روزګار د حلبی سازۍ لارې چلوي ازادي روډي ته وویل
خرید فروش هم کم شوه، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است، او مردم توانایي ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکه زموږ پیر او پلور کم شوه دی، او د حلبی سازۍ مواد هم ګران شوه دي، بیکاری زیاته شوه ده، د خلکو اقتصاد خراب شوه او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاري واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې لنړیوال سره خپل تعاملات عادي کړی ترڅو په هواد کې اقتصادي ستونزې هواري شي.
پنځه درش کلن محمد نادر دی پخوانی حکومت دی ملي اردو سرتیری وو، دی وای پخوای خپل روزګار دی میاشتنی تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاری پلوري او دومره ګټي چې پرې دی بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وای که بخاری واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلای.
زمای را روان ده دونه وسنه لرو سی بخاری رانی سو او که بخاری رانی سو لرگو وسنه لرو سی زنی سو مدا جوان ده سی تیروی نو یا بیروزگاری ده هم دونه کار که او کارونم نسته ده مازی یا کار پیدا سی وی که و اخپل روزگار مخ که وی سو
ده ده ولیت یو بل ویستون که اسلام دین وی ده کور تا دولو لپاره بخاری تا ارتیا لری خود اقتصادی سنزو لوجه نشه اخستلائی
او کو بخاری وس موشی خوب لرگی بغ زغال داشن وس من نکی یو راز نه بل راز قیمتی رازی وس بازار کی مرز گرانی کی مثال غولی داشین د مرز من وس تمام نکی داشین والو بازار کی بیکاری زیاتره بیت من ته کارونه پیدا شي
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وای وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له امله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. دوی د عامې روغتیا له ادارې د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارلنې وشتنه کوي. په دې اړه د غزنی راپور واوري.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې د دې لا فارغ شوي نه دي، دوی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه یې د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دي حتی په دویم دریم کال کې دوی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخه مو په ګیلان کې لرو چې وخه دې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې چدلې د وخنۍ بار کړې ده. هاته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړې کې و واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ مړلو وي. تقریبا داس ماشین مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یاته د وخنۍ خلاص کړې د درو میا سفر پر وخت راځي خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي. نو دا پیخه مخه کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیر زمی کې داسې پیښه را باندې شوې وه. داسې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي ته پیچکاري ولګولې وه چې د هغې ښځې وار هغه سو یعنې وفات سوله. نو هلته دا رقم بې کفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دوی مریضان په سمه توګه تداوي کړي.
ډیری روغتیا پالان د نامسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو له هغې ډلې جولیان هیل په خپل حکومت تند انتقاد کړی چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. ښاغلي هیل نن د پارلمان په غونډه کې وویل چې حکومت 3,000 ویزې ژمنه کړې وه خو تر اوسه یوه هم نه ده پروسس کړې. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې پر سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د 400 د بوټو د پلور موافقه شوې ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د هغې پیښې ویډیو خپره شوې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس کې ده. ویل کېږي چې دا کس افغانو نوم یې اجمل امانی و چې په یوه هستوګنه سیمه کې چاړه په لاس وه او خلک یې ګواښل. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د کابل فوټبال لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل د دې لوبو په الف ډله کې به یورش بګرامي د افغان ملي لوبډلې په وړاندې او په بي ګروپ کې به قطر FC د کوهدامن فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د یادونې وړ ده چې پرون د بي ګروپ لوبو کې د شرکت برخ لوبډلې یو د سفر په وړاندې جوانانه سالنګ ته ماتې ورکړه. د همدې ګروپ په دویمه لوبه کې توحید لوبډلې د دوو ګولونو په وهلو سره مخابره ته ماتې ورکړه. په پرونیو لوبو کې په الف ډله کې د یمای شهید لوبډلې د سولې په وړاندې سیالي ترسره کړه او لوبه یو د سفر په وړاندې د یمای شهید د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټه له کابل تر میدان وردګو ولایت پورې د حمید راحل پیاده تک یو بې مثاله حرکت بولي. حمید راحل چې د ځغاستې او پیاده مزل لوبغاړی دی وی کولای شول د رواني اونۍ د دوشنبې پورا سهار 8 بجې د کابل 15 ناحیې د خوشحال خان لسمې حرکت وکړي او د همغه ورځې په ماښام 6 بجې ځان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ادمخیلو کلي ته ورساوه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قریزاده ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلي راحل د 1,09,015 ګامونو سره چې ټولټال 95 کیلومتره کېږي دا مزل ووهه. د ملي اولمپیک کمیټې د ښاغلي راحل دا کار یو نوښت او په افغانستان کې بې مخینی بللی دی. د اروپا د اتلانو لیگ د ګروپي لوبو په دویمه شپه د چهارشنبې شپې لوبو کې منچستر سیتي، پاریس سن جرمن، ریال مادرید، انترو او اسپورتنګ لیسبون د لوبو بل پړاو ته د تلو امتیاز ترلاسه کړ. د دغو لوبو په ای ګروپ کې منچستر سیتي او پاریس سن جرمن لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او لوبه دوه د یو په وړاندې منچستر سیتي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د تیرې شپې په لوبه کې د لوبې په 50مه دقیقه کې کیلیان د پاریس سن جرمن لوبډلې لپاره لومړی ګول ووهه، خو د لوبې په 3/4مه دقیقه کې رحیم استرلینګ او په 6/4مه دقیقه کې هم ګابریل جیسوس د منچستر سیتي لپاره ګولونه ووهل او په دې توګه منچستر سیتي لوبډلې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې راغله.
زموږ معذرت ومنئ، سپورتي خبرونه و نه اقتصادي خبرونه. د روانې خپرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام لرو.
مخکښې
ښځې
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبري جیز ملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شدو سره خبري کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې ننګرهار د خلکو خوانی استازی سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. لمر سره سایما خوګیانی د تلیفون لاري وصل سوی ده. خوګیانی صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستی.
مننه تاسو نم
په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استازی واست، هغه مهال تاسو کوم کارو ته لمړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي؟
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استازیو یا د خلکو نمایندګي کوله تقریبا 14 کاله. نو موږ لمړیتوب اول هغه قوانین ته وتلو چې په ولسی جرګه کې مثلا تصویبول، وختم ډیر زیات کار ورته وکړو، بیا ورته وکړو چې په هغې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین ته. او بل د خپل ماتلین سره د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسی جرګه کې، وو او زه خصن د دوی د مشکلات او د ستونزو د هلولو په اړه کوم مشر د حکومت د حکومت سره په تماس کې، مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا د ظلم چې مسلین چې ستونزې لري، شاګردان ستونزې لري، څه کولای شو ورته، او د کار په حق له مثلا اکثر خځې بیکاره وي په هغه وخت کې، خصن په اطرافو کې په کلو باندې کې، او یو څه اقتصادي ستونزې لرلې. د خوځو وزارت سره نور نهادونو سره چې د خوځو ته بار بار کار کولو، د هغه واک به مرته رسول او چې د لپاره کار زمينه برابر شي، او یا خويندې د موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي، غیر دولتي ادارات هم په وړاندې لرله، او بیا هم غیر مستقیم کله کله مسره کومه کولو په دولتي ادارات کې، اکثرا چې دوه مثلا امتحان ورکولو، او ډېر کوشن کول چې دوه حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومه ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو د ښځو لپاره په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنه، چې مثلا د دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران تشویق وزارت ساته عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي، یا اقلن یو میډوایف باید هلته اوسي چې دوه ستونزې حل وي. نو د دوه ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې، د ساتامې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست؟
ما نه ډېر زیات یو پیلګه به ځاته یاده کوم چې زموږ په جوړه کې یو شفخانم درلودله، چې دغه شفخانه چې مثلا د څور سوال خلک ورته راتله، د پچیلا ګامله به خلک ورته راتله، مثلا د شاوخوا د شیرزاده هم خلک ورته راتله، خپل د خوځونو هم خلک ورته راتله، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په ما وخت کې زموږ وزیر په ساته مې فیروز وو، فیروز دې فیروز چې زه ورغلم، دا تقریبا سل بستر نور هغه شفانه مثلا لوړه کړه، تعمیر ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړه، هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول، دا ماسته وه، د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمټ سره هم تماس نیولو، چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل ډېر شي په کومه برخه کې ډېر شي، او تر هغه امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره. نو هلته موږ ورته هلې ځای ډېرې زیاتې کولې، او همداسې مثلا نورو سوال کې کینو خپل چې موږ پوه شو، مثلا خپل د کور ټول سوال کې ډاکټر نه پیدا کېدله، چې هلته میډوایف وي، کوشش هم دا وه چې په دې ډاکټر هلته بوځو، موږ ځکه د خلکو ته باید خدمت وکړي، عقل نه یو متخصص یو هندي ډاکټر باید هلته اوسېږي چې د ښځو لپاره خدمت وکړي. نو د هرې ولسوالۍ نه به چې موږ ته زموږ مسلینو موږ ته به خپل غږ رارسولو، موږ به هغه ته رجي پوره رسولو. همدارکه مثلا د بیسود ولسوالۍ د خوشبو خوشکمبت کلینیک وو، چې دغه اوس هم کارونه په پروسس کې وو، د وختونه چې مثلا لس بستره ورته ورکې ده کلینیک ته، ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک وو، ډېرې ښځې چې مثلا اولادي تکلیف وی لرلو، ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کېدلې، چې زموږ د پاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا هم تماسونه ولولو، د دوی مشکلات د وزارت ساتنې سره شریک کړو، چې دوی لپاره قانون باید داسې کلینیک جوړ شي ټولاس بستر ولري چې مثلا عاجل مریض هم پیدا کیږي دا غلطه باید تداوی شي یا معالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس پروسس کې و نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه. ځکه نظام بدل شو نو پوه نه شو چې د اجراتو شپون شو هغه وخت مو ته کارونه پروسس کړي وو د ساده ماسې سره هغه ته ملوله او وزارت ساتنه مو ته کارونه خلاص کړي وو.
دا سي ځایونه ست چې نجونې نس کولای چې و شونځي ته لاړ سي ځکه چې هلته شونځي نسته. نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړی وې؟
مانه دې زیاته یعنی دې شنه بده نو څه پټنه کو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې شونځي و او زه خپل مثلا دا سي دی یو کلیو ما چې د بربهار په نوم یې دلو یا نغالته ولې څه جوړ شو جنې په پاتې د دې هیوی د لیسې سره د سره مقایسه کول شي چې رحلسه متاسفانه دا یو څنګه مثلا په بم باندې ورته ولزول نو مكتبونه حالته و شاید دنه ورسوالي به وي مثلا لري پرتي ورسوالي چې هغه ته تروس لا جنې کوي په جمعهتون کې درس وي یا په کورونو کې درس وي نه تعمیرونه ورته نو خو نور یو اندازه مثلا د معرفت لپاره کار شوی نو یو شی وو چې استادان نه وي مسلکی استادان نه خصوصا لسانس استادان نه وو د خو د پاره دا مشکل دی زیات اکثر د موږ نه کې بچ پدون سم تلاري به په فامیل نه اجازه نه ورکول چې د نارینه او استادان سره درس وي نو کورو کې نه ولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کول په دلس کول ته تورې سی به نه پری خوده لې دا غستون زو چې موږ کوشش کول چې مثلا خزینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي به په ما اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړل ان دا خزه بچی دوه سمه فارغ شه به ومنته شو کولای شي لاس در معلمین ته وکاله یا څلور کال در معلمین ولولې تر هغه چې په منطقه کې نو ورته خزینه او استادان پیدا شي حتی وخت د څه شو چې دونه به امتحان اخسل کېدو د خزینه او معلمین نه په مرکز کې مسلات اداري او معرف په شریکه یا به ورته ویلې تعهد و تنه اوسو چې تاسو ورته چې کول او سوالې کې به درس ورکوي تر هغه چې مثلا خزینه معلمین پیدا شي او یو شی بل مو ځینې ځای کې شک کېږي خالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلم په ننګرهار کې ماشو دی ولسوالۍ نه غوښتو امتیاز به دی ولسوالۍ نه داسې مشکلات هم تا کم دونه ډیر نو
څنګه کولای شي چې له طالبانو سره د خلکو په استاد توب له دوی سره په تماس کې پاتې شي او د دوی سره خبرې وکړي؟
مانه ډیر زیات اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د استاد په نامه نه پیژني او مونږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بوله سيجر کېلرلو یا دا د تاسو د خپل برای هغه څه وی د خپل سره بتل مو هڅه کوي متاسفه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو او دوی هم سره تماس نه لري نو کله طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې په ډیر سختې وي مدرې کو نه فروشي پیدا کېدلې مګر د سرک ډول خو به چې ګور خلکو د کور کالي دا وتلې دي دا خلک ټول خارج ته نه ځي دا خلک مجبور دي بیګا ته ډوډۍ نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر خوځو چې کار کوي نارینه خو ټول د کور مسلې په پاغړه دي دلته اکثر څه دي کونډې وي یا مېړونه مې بشي او مازور وي یا مثلا او لا درک او دریو شکل نه یو شکل د کور مسلې په تو ورته غاړه او متاسفانه چې دوه اکثر هم بیکار شي وي دوه په اکثر دولتي ادارات کې کار کوي هله غوښنه عثمانه دي مثلا نشته هغه تر دا اول د موږ یو واسه دی د خوځو زړه تشکیل دل درې څومره تشکیل هم دا سم په دوه زړه باندې څنګه تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې نه خوځو ډیر برخه کار کوي مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل څنګه د کورونا اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دي او غیر دغه نه خپل مثلا ته خپل په ټول نه ډیر بد اثر منفي اثر لري چې د باندې وځي څنګه مازیګر او ماخام کې یعنی خو به دې زدري کسان دل چې خیرات وغوښتل مګر اوس ماشومان خزي په یو حالت دي چې څوک بده تسکل کوي څوک بده فکر کوي ان سره خپل خفقي کې خپل خور کې سره مثلا ډوډۍ خوري هغه سره نه لګي کې ځکه سره چې باندې حالت ګوري وځي ته ګوري وځي تیر خراب دي او یې ویل چې دا دې مثلا خارجي کومکونه خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو سم مثلا راستي کې دي خلکو سره ژمه مرا غری بعد یخ دې امدا اوس یخ دې خپل کا د خلک شته له تروسه په خېمو کې ژوند کوي چې دا بن د داخلي بي ځای شي خلک په جنگونو کې بي ځای شو ټول په خېمو کې ژوند کوي چې دوی حالت د طرف هم وي ماشومان مغورو مثلا بوتان په خونی خپل چې ګرځيږي یا دا خپل نه دوی چې ګورو بوت په خونی نو یو وضعیت ډیر خراب دی خزینه اکثر خزې چې ګورو مثلا چاګری په سر یې سر په غاړه ولاړ دي دا غلط دی زورونکي حالت دی او خلک زوريږي ورته نو د خلکو اقتصاد یې بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه دی کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوي چې خلکو وضعیت سره څنګه وي نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې تاسو هم فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی کار نشته د هغو دپاره نو سرحد هم تړلی نو کوم وړو غړ چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چند وړه جګ شوي دي وریجې جګ شوي غوړې جګ شوي دي تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته نسبش تیل مثلا نشه اغوستلی ټیکسیوان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي هغه بېګا ته خپلې پیسې نشي پوره کولی کوم چې تیل چلوي اکثر موټرې ودرېدي دغه څه حالت دی په افغانستان کې
زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده انارکلی جانې ډېره مننه چې وخت مو وایستې
مننه ژوندۍ سي سلامونه نیکې هیله تاسو ته وکیل ډېر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمنو هیوادوالو ته ډېره مننه تاسو نه
انارکلی جانې که تاسو لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لومړی وار ده چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډېر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعاً خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
انارکلی جانې د هندو او سیک افغانانو په اړه راته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلې دي د افغانستان څخه
مننه البته اوس هم یو تعداد پاتې دي کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي خو اوس هم پاتې دي افغانستان کې موجود دي
او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست د دوی سره خبرې کوئ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند
تماس کې یو خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو همداسې دوه وار زموږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل هغوی سره خو برخورد ونه کړ خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کې یو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پېښېږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهېږم
بله او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي نور به امنیت سمیږي نور به خلک خوندي وي
متاسفانه زموږ هیواد زموږ استاتې د افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې متاسفانه دا مشکل موجود ده مخکې د دې نه جګړه وه طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ خواته یې نامنی ډېره وه او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو ډاکټر اختطاف شو او د هغه مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبج یعنی جنایي جرمونه هم دي او نامي هم ده چې مختلف پیښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و، دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زموږ 40 کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوګیانی خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي، او خاصتا افغاني ښځې، هغه ښځې چې په 40 کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی 40 کاله جګړه کې تان یوازې 40 کاله نه، دوی بے سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بیکار بے روزګار پاتې دي، او د دوی لاسونه به چاته اوږدي وي، یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس، هغه کسان چې په دغه تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیره هم درلود هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو، او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه، او کله چې خلک ګورم هغه کسان، هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي. نن ما یو ویډیو ولید، واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جړه نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و، او په ویډیو کې لیدي چې زما پختې او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي، او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې، یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده، هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم 10 کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید افغانستان خلکو سره وکي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی کډنجونو د زده کړو برخه تراسو، آیا سیکانو او هندوانو جنو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل ک دوی عادي شونځي تتللې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پات دي، د دوی جنوني څنګه کېږي؟ دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص خوانځي چې د هندو او سکانو ته په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو، او دا خوانځي تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی، د په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډیر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه انجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق د سینجونې د سالکان ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي، دینی لګه کوي دي، او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي، او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر دی هیواد هر وګړی، هر ماشوم، هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لوی استونزه ده چې دوی ته لوی امانه ده، او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. په کته سم موږ ته وایست چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي، او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، په دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل، افغانستان کې تابن جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف ارسو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوی باندې، چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بل اخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې په سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم، او فعالیت مې کوه په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي، چې بل اخر زه سیاسي ډګر ته راغلم، یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتور هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې، یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ ایجاد شو چې یعنی انجون هم کولای شي یعنی زمون په قوم کې چې دوی درس وایي کار وکي او بل اخر افال وسې کله چې ماشومان نه پختنه کول خبريالان تلل یا نور زمون مسلمان هیوادوال دوی نه پختنه کول چې تاسو سغواړی وشوي دوی به یې لزغواړه منار کلی شم یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو لیکن متاسفانه حالات باعث شو چې هر څه صفر شي او ز ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیره خفه یم خاصتا کله چې زما امنیتی او دفاعي ځواکونه یادیږي او اوس هیڅ شی نشته زیر ډیره جګرخونه کیږم خو په هر صورت باندې زغختنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود دوی ښځې حقونو دینی لګه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې
ډېره زیاته مننه نارکلی جانې چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو له موږ سره شریک کړې اوریدونکو د مخکښ ښځې خبرونه وخت پای ته رسیدلې د زموږ مېلمنو څخه ډېره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
روغتیا د ژوند شتمني پدې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا